السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د جمهوري ریاست انتخابات به د اساسي قانون په اساس په ټاکلي وخت ترسره شي. دوی وروسته له هغه دا ډاډ ورکړ چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ لیکلي دي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د افغانستان جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې مسؤولانو ته ویلي طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلی. په ننګرهار کې نن په غنی خیلو ولسوالۍ کې چاودنه وشوه. په تاجکستان کې پټو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په خوجند ولایت کې په یوه زندان کې د نشتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي. پوره خبر نو واورئ. ارګ نن د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت متحد دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم ترسره شي.
حکومت افغانستان په اساس
دا وایي د افغانستان حکومت د اساسي قانون او د هغې نیټې پر اساس چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلام کړي د انتخاباتو د ترسره کولو تعهد لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلام کړی چې د 1309 هجري لمریز کال جمهوري ریاست انتخابات به د حمل د میاشتې په 1 وسي. یو شمېر غربي رسنۍ په افغانستان کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ځنډ پر امکان خبرې کوي. ولسمشر اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی پرون ویلي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت دا جګړه بایللې نه ده او له طالبانو سره د سولې هڅې کوي. د افغانستان ولسمشر ویلي هغه طالبان چې د ده حکومت نامشروع ګڼي مخامخ خبرو ته ورسره تیار دي. په فاریاب کې چارواکي وایي په قیصار ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د فاریاب د پولیسو ویان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا حمله پرون ماښام شوې ده. د دې سرچینې په وینا په قیصار کې په هوایي حمله کې 8 تنه وسلوال طالبان زخمیان شوي دي او حکومتي ځواکونو ته تاوان نه دی رسیدلی. د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ په بازار کې نن په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 11 تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان دا خبر تایید کړی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د چاودونکو مواد په وسراچه موټر کې سیمې ته ورول شوی و. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په تاجکستان کې پټې سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجند په یوه زندان کې د نشتې له امله 50 بندیان وژل شوي دي. د نومبر په 1 د خوجند په یوه زندان کې د بلوا خبر خپور شو. د تاجکستان حکومت په دې اړه هیڅ معلومات نه دي خپره کړي، خو یوې حکومتي سرچینې چې د مسلې د حساسیت په خاطر د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، پرون د ازادي راډیو خبریال ته د 500 وژل شوو زندانیانو نوملړ ورښکاره کړی دی. د ازادي راډیو خبریال ته اجازه نه ورکړ شوي چې د دغه لیست یا نوملړ عکس واخلي. د تاجکستان حکومتي سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بلوا د ځپلو لپاره د پولیسو او زندانیانو ترمنځ په نښته کې 22 بندیان او 2 ساتونکي وژل شوي وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا کړې چې وسلوالو یې په خوجند کې د زندانیانو په بلوا کې لاس درلود. د پاکستان حکومت د ټویټر او د ټولنیزو رسنیو د نورو شبکو له مسؤلانو غوښتنه کړې چې د آسیې بیبي د جعلي عکسونو له خپرولو ډډه وکړي. آسیې بیبي د پاکستان له عیسویانو و چې اسلام ته د سپکاوي په جرم 8 کاله په زندان کې تیر کړو او د اکتوبر په 1 د پاکستان سترې محکمې د کافي اسنادو د نشتوالي له امله آزاده کړه. د پاکستان حکومت وایي د آسیې بیبي عکسونه چې هغه له پاکستانه بهر وتلي جعلي دي. د پاکستان حکومت ویلي آسیې بیبي او کورنۍ یې په پاکستان کې ده، خو د سخت دریځو ډلو له لوري د امنیتي ګواښ له امله یې د استوګنې ځای پټ ساتل شوی. د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري پرون وویل چې د کاتولیکي کلیسا له مشر پاپ فرانسیس سره د آسیې بیبي د جعلي عکسونو د خپرېدو له امله اندېښنه لري. فواد چودري ویلي چې دا عکس 2 کاله پخوانی او د آسیې بیبي د لور دی. د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی وایي د روسیې له وتلو منع سوی دی. ټاکل سوی چې په سترسبورګ کې د اروپا د بشري حقونو محکمې د ناوالنی په برخه کې خپل حکم اعلان کړی وای او ناوالنی دې غونډې ته ورغلی وای. الکسی ناوالنی د روسیې پر حکومت له سختو انتقاد کوونکو دی. ناوالنی نن پر ټویټر لیکلي چې په هوایي ډګر کې د پاسپورټ د کنټرول مامورینو درولی او د خاص تلاشۍ په نوم یې له روسیې د هغه د وتلو مخنیوی کړی. الکسی ناوالنی په یوه ټویټ کې لیکلي، هغوی یو لیک راکړ چې د وتلو څخه منع یم، خو ولې وضاحت یې نه دی راکړی. ناوالنی له روسیې فرانکفورت او بیا سترسبورګ ته د تګ پلان درلود. د اروپا د بشري حقونو محکمه به په دې اړه پرېکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی ناوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقیف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقونو تیری کړی دی. او د هالند حکومت وایي په پاکستان کې د خپل سفارت کارکوونکي ور وغوښتل. د هالند حکومت ویلي چې د آسیا بیبي په نوم د مسیحي میرمنې مدافع وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر یې په اسلام آباد کې کارکوونکو ته ګواښ سوی و او دوی مجبور شول چې ویباسي. د پاکستان سترې محکمې د آسیا بیبي په نوم مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو د سپکاوي په جرم اته کاله زندانی او په اعدام محکومه وه د اکتوبر په 1 د ازادۍ حکم وکړ. د پاکستان د سترې محکمې د حکم تر اعلان وروسته د هغې مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه یووړه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د ولسمشري انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه باندې خپاره شوي راپورونه رد کړي او وایي انتخابات به په وخت وشي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
وال استریت جورنال لیکلی و چې زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان کې زنداني طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، ازادېدل کولای شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. دغه خبرې د سولې شورا مرستیال کړې دي. همورې چې د پاکستان له عوامي نېشنل ګوند دوه لوړ پوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک استل شوي دي. بشرا ګوهر وایي بیا به هم خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
هیومن رایټس خبرې کولو والا اش خاطه کولو کوششونه کیږي چې لکه اواز به څوک نه اوچتې. زه اوس هم ځان ته د بادخان پیرو کا خپل سټرګل به اکسې جاری ساتو.
او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیزې خپرونې لرو. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تنظیم خپرونه. به هم خراغ لیرازو لمری مطلب ته. ده افغانستان اولس مشری معنی وی ده جمهوری ریاست انتخابات به ده اساسی قانون په اساس پتاکلی وقت تر سرشی. ده اولس مشر ویاند هارون چخانسوری ده سیشمی پورز رسانه تا پیو استولی پیغام کی ویلی ده اولس مشری انتخابات ده تر سرکی دو نیرتا تاکل شوی او ده انتخابات به خپل وقت تر سرکی گیم. ده په ده سال که ده چی امریکی ورس پانی وال ستریت جورنال په یو راپور کی لیکلی ده افغانستان ده سولی لپار ده امریکا ده بهرانوی چار و وزارت زنگری استازی زلمی خلیلزاد ده افغانستان ده اولس مشری انتخابات ده زندولو غختنک کړی ده. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشری معنی د امریکایي ورسپانی وال ستریټ جورنال د هغه راپور په وړاندې خبرګون خودلې چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشری انتخاباتو د ځان غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ویلي چې د ولسمشری انتخابات په ټاکلي وخت د اساسي قانون په اساس ترسره کیږي. خغلی چخانسوري د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي د خلکو حق غوښتنه چې په اساسي قانون کې تصریح شوی له هغه پرته بل هیڅ انتخاب د منلو وړ نه دی.
هیڅ گزینه به جز خاص و اراده
د ولسواکۍ په پروسه کې د خلکو د واک دوام یو لازمی اصل دی. د افغانانو حق غوښتنه چې د هیواد په اساسي قانون کې صراحت لري بل انتخاب د منلو وړ نه دی. افغان حکومت د هیواد د اساسي قانون لمخې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د جمهوری ریاست د 1398 لمریز کال انتخاباتو اعلان شوې نیټې ته اجمن دی.
دا
څرګندونې داسې محل کېږي چې امریکایي ورځپاڼې وال ستریټ جورنال د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره افغان حکومت وغواړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. یادې ورځپاڼې لیکلي دي یو شمیر امریکایي چارواکي ویره لري چې د ښاغلي خلیلزاد له لوري پیل شوې د سولې هڅې ممکن له افغان انتخاباتو سره د ملو لانجو او اوږدې سیاسي ترنګلتیا له امله شنډې شي. که څه هم وال سټریټ ژورنال خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار فضل محمود فضلي ویلي چې کابل ته ښاغلي خلیلزاد په خپل وروستي سفر او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډولو مسله نه ده مطرح کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد د دغه سفر په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر سیاسي ګوندونو له استازو سره لیدلي دي. په ویلامه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې په برخه کې د متحده ایالاتو د هڅو په اړه خبرې کړې دي، خو په ویلامه کې په دې اړه چې ښاغلي خلیلزاد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو استازو د تېرې جمعې په ورځ د مسکو او د سولې په ناسته کې د نږدې 12 هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حجی الدین محمد د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو د ځنډ مسلې ته په اشاره سره خبریالانو ته وویل چې لومړیتوب باید سولې ته ورکړل شي.
موږ باور لرو په هر اندازه چې د سولې لپاره زیات کار وسي هغې ته نږدې سو او دې کار ته لومړیتوب ورکړل شوی. د ملت په خیر دی. په سوله کې به انتخابات هم په ښه شکل ترسره شي. البته د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه به موږ بحث کړی وي او په دې اړه به خلک پریکړه وکړي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې دا هیواد تر بل هر وخت سولې ته ډیره اړتیا لري. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي چې د سولې پروسه لا داسې ځای ته نه ده رسیدلې چې د ولسمشرۍ انتخابات ورته وځنډول شي.
داسې کوم آثار د طالبانو په کړنو کې نه لیدل کیږي چې دوی سوله غواړي. د انتخاباتو ځنډېدل د سولې په امید فکر کوم په حقیقت کې د خلکو د اذهانو د غلطېدو لپاره دا خبره استعمالیږي. انتخابات باید پر وخت وسي. دا چې سوله راځي کېدای شي انتخاباتو بعد لوی جرګه دایره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي چې په پام کې ده چې د دغه انتخاباتو لپاره د قوس په څلورویشتمه نوملیکنه پیل شي چې 15 ورځې به دوام ولري. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې لپاره باید یو واضح میکانیزم موجود وي او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که په پاکستان کې زنداني طالبان د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، ازادي دلې کولای شي په دغه بهیر تاثیر واچوي. د سولې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سیشن پورس کابل کې خبریالانو ته وویل کولای شي د طالب زندانیانو را خوشي کول د سولې په پروسه کې مثبت تاثیر وکړي او سولې پروسه یوې کامیابی لوري ته بوزي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان تیره ورځ دوه طالب قمندانان له زندانه را خوشي کړي دي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
وروسته له هغې چې پاکستان دوه نور طالب قمندانان آزاد کړل، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د دوی آزادېدل به د هیواد د سولې په بهیر مثبت تاثیر واچوي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تیر ته په کتو د سولې مذاکراتو ته د دغو دو آزاد شویو طالب زندانیانو تمایل ممکن د دوی خلاصون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو سره مرسته وکړي. هغه وای د پاکستان له لوري د بندیانو آزادېدل که د راخلاص شویو کسانو شالید ته وکتل سي، دوی د بندي کېدو په مهال سولې مذاکراتو او دیالوګ ته یو ډول تمایلات درلودل. که موږ نتیجې ته ولاړ سو د دوی راخلاصون کولای سي د سولې بهیر ته ګټور واقع سي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د یو شمېر طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو د وخت د افغانستان بانک رئیس
عبدالسامد ثانی او د دغه ډلې یو بل قمندان صلاح الدین د دوشنبې په ورځ د پاکستان له زندانونو آزاد سوي دي. له دې وړاندې د طالبانو بنسټګر ملا برادر هم د پاکستان له زندانه آزاد سوی و. د راپورونو له مخې اوس هم د پاکستان په زندانونو کې نامعلومه شمېر طالبان د بېلابېلو عواملو له امله د بند شپې ورځې سبا کوي. دغه طالب مشران وروسته له هغې خوشې شول چې د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني او افغان چارواکو سره لیده کاته وکړل. اوس پښتنه دا ده چې آیا کېدای سي رخلاصوي طالب قمندانان به رښتیا هم د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او څه تاثیر به ورباندې واچوي؟ د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو د رژیم پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا دغه پښتنه داسې ځوابوي. افغانستان د سولې علي شورا او طالب استازو او همداشان د دولسو هیوادونو له استازو سره د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د جګړې اوږدېدو له افغانانو سره ډېرو فرضیو ته هم لار هواره کړې. یو شمېر افغانان داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوږدېدو علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډېر په فساد کې ښکېل دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو ترڅنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې خپل افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 12 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارد ډالر یې پرې لګولي دي. د امریکا درې ولسمشرانو د دغې جګړې د پای ته رسولو ژمنې کړي. هر یوه یا دې هیواد ته نور سرتیري لیږلي یا یې هم سرتیري ترې ایستلي. له طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي یا یې هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بلې سخت دریزې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هېڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تېرېدو سره یې افغانان لا ډېر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډېرو فرضیو ته لاره هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هیواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یار چې د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی وای نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده د 15,000 افغان ځواکونو ترڅنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به هم خای نه شو کولای. قاسم یار وایي اوس په زړه کې داسې تیریږي چې ښایي امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وښیي تر څو امریکا په دې هیواد کې دوامداره پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي له افغانستان په استفادې غواړي ایران، روسیا او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي وخت نا وخت په تیره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تیره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیزې رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وې چې په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیه ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې وقته ورسید او څه باندې یوه لسیزه د چارو واګې په لاس کې وی وای افغانانو په 2000 لومړي کال لزړه د متحدو ایالاتونو او د نړیوالې ټولنې د راتګ هرکلی وکړ، خو اوس داسې نه ده. کرزی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې وویل په لومړیو څو محدودو کلونو کې هر څه ډېر ښه و، خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریز بدل کړ یا هم ښایي په اسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي. کرزی امریکا ګرم بولی چې دغه جګړه اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډېر افغانان زندانونو کې اچولي دي. یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزی یې له څه باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هېواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زړه ښار کې روزموز دی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هېواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلې چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي. حاجی اکرم چې د ورځې شاوخوا $4 ګټي وایي نړیوالو وضعیت نه دی ښه کړی او ورته پکار ده چې له دې هېواده ووځي. د اسوشیټد پرس په لیکنه دا یوازې افغانان نه دي چې له روان وضعیت څخه سر ټکوي، بلکې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سر پلټونکي هم د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا په اوهایو ایالت کې په یوه وینا کې د افغانستان وضعیت له دې هم ناوړه وباله. جان سوپ کو څرګنده کړه چې امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو تر اوسه $2 میلیارد چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځې اروپا د رغولو لپاره د امریکا د مرستو تر اندازې ډېرې زیاتې دي لګولې. پر دې سربیره امریکا نور $250 میلیارد هم په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو لګولي او واشنگټن هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره په کال کې د $4 میلیارد مرستې ژمنه کړې ده. د سوبکو په وینا د دې ټولو هڅو سره سره نتیجه دا ده چې له 1900 کلونو پوځي او مالی مرستو سره سره افغانستان تر اوسه یو د نړۍ تر ټولو بېوزله هېواد دی. د سواد کچه پکې ډېره ټیټه ده او افغانستان هم په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ او یو تر ټولو ناامنه هېواد دی. حمیدالله نصر چې د کابل سیند په غاړه کې ګرځنده هټۍ پلورونکی دی وایي د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو سره داسې احساس کاوه چې هر څه به ښه شي خو ورځ تر بلې وضعیت لا خرابېږي. له نوموړي سره هم دا پوښتنه ډېره مطرح ده چې متحده ایالات چې سوپر پاور یا د نړۍ تر ټولو ځواکمن قدرت دی ولې نشي کولی د طالبانو مخه ونیسي. د ده په وینا هر افغان دا پوښتنه کوي.
و طالبا در مقابل از اینا بسیار یک نیروی کوچک بود، مگر چرا تا بالا از بنگ نرفته اینمی بر تمام مردم سوال برانگیز است.
افغان امنیتی ځواکونو چې له 2014 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري ترلاسه کړې له وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړو کې هر ورځ ډېره قرباني ورکوي. سره له دې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، ملاتړ کوي او روزنه ورکوي، خو د امریکا په ګډون د دغو ځواکونو پر نړیوالو ملاتړو ډېر انتقادونه کیږي چې هغه څه چې لازمه ده دغه ځواکونه په خو وسلو نه دي سنبال کړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې په سختو شرایطو کې هم سم لاسنیوی نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وایي پراختیایي پروژې به پلي شي. دی وایي د دغو پروژو له تطبیق سره به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو په اقتصاد مثبت بدلون راشي. ښاغلي کریمی نن په یو خبري غونډه کې ویل د څلورو کلونو په لړ کې په سلګونه پراختیایي پروژې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پلي شوي دي. اخو یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي دا پروژې په بنسټیزه توګه نه پلي کېږي او پیسې حیف میل کېږي. فیروزه عزیزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د هېواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د حل په موخه بېلابېلې پروژې تر کار لاندې لري. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمی د سې شنبې په ورځ خبر اعلان ته د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې دغه وزارت د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د هېواد په څلور دېرش ولایتونو کې نوې برنامې پیل کړې دي.
د ولسي تړون د برنامې په شمول د فعلاً 5941 پروژې د مونږه روانې دي او 5441 تم سخت کال تکمیل کړي. خصوصا د میرمنو او د کلیوالي اقتصاد د ودې لپاره مونږه $100 میلیونه د نړیوال بانک څخه ترلاسه کړل او دا به خیره دا برنامه به 5 کلو کې په ټول افغانستان کې تطبیقیږي.
ښاغلی کریمی وویل د کلنیو د اقتصاد پراختیایي پروګرام چې په 1994 کال کې ډیزاین شوی و او له پلي کېدا سره به یې په پروان، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 140,000 کسانو ته په کوچنیو تشبثاتو کې کاري زمینه برابره شي او همدارز لا نوي پروګرامونه دا مهال د هیواد په 34 ولایتونو کې د پلي کېدا په حال کې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 1990 کال کې د سیمه ییز انسجام په برخه کې چې 80 پروژې وې 2 میلیونه افغانۍ مصرف شوې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسونې، برېښنا، ولسی تړون، سیمه ییز انسجام، د لارو او پلونو جوړولو په برخه کې د پروګرامونو پلي کېدل له خپلو لاسته راوړنو بولي او وایي چې د پروګرامونو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کړی. خو افغان اقتصادي کارپوهان بیا د پروژو د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي چې دغه پروژې په بنسټیز ډول نه دي پلي شوي. د دې ډلې سید قیاس سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کلو باندو کې چې کومې پروژې پلي شوي عملي شوي دي هغه ډېری بنیادي دي، اساسي نه دي. اوس هغه انجینر صاحبان چې سهو ته ځي د خلکو سره ناست لري، بده مره هغه سپین ږیري ملکان چې اقتصادي شوراګانو کې کار کوي، ډېری د دوی سره په حساب په فساد، اداري فساد، مالي فساد کې اضافه شوي.
ښاغلی سعیدی وایي چې د پروژو د ښه تطبیق لپاره باید په کلیو کې د پروژو له چارو جدي څارنه وشي او هغه کسان چې د پروژو پیسې حیف میل کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان عوامي نېشنل ګوند خپل دوه لوړپوړي غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک له ګوند وېستل. ویل کېږي دغه اقدام د یاد ګوند د پالیسیو ضد فعالیتونو له کبله شوي. د دې ګوند په یوې اعلامیه کې د افراسیاب خټک او بشرا ګوهر لخوا هغه ځانګړي هلې ځلې نه دي روښانه شوي چې د دوی په وینا په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند پر ضد کړي دي. خو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک ویلي خپلو مبارزو ته به دوام ورکړي. د راپور تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د پاکستان د پښتون ملت پال سیاسي ګوند عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د دغه ګوند د دوه لوړپوړو غړیو افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند بنسټیز غړیتوب وځنډه او له ګوندې وېستل. افراسیاب خټک د عوامي نېشنل ګوند په جګپړو غړیو کې حسابېده او بشرا ګوهر د دغه ګوند مرکزي مرستیال مشر و. ښاغلی خټک د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی یا سناتور هم پاتې سوی دی. عوامي نېشنل ګوند څو ورځې مخکې له افراسیاب خټک او بشرا ګوهر څخه د ګوند پالیسي پر ضد فعالیتونو عمله سپیناوی غوښتی و. خو دغه ګوند د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ځوابونه د ګوند مرکزي شورا لپاره د قناعت وړ نه ول. په دغه اعلامیه کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په حواله ویل سوي چې د دغو دواړو مشرانو د ګوند بنسټیز غړیتوب له دې عمله وځنډول سو چې د ګوند پر ضد هلې ځلې کولې او په ټولنیزو رسنیو کې د ګوند پلویانو ترمنځ اختلاف ته لمن وهله. اعلامیه زیاتوي چې ګوند دغه دواړو مشرانو ته څو ځله خبرداری ورکړی و چې له خپلو ګوند ضد هلو ځلو او څرګندونو لاس واخلي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دغه اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند پر ضد کومې هلې ځلې کړي دي. بشرا ګوهر د نومبر پر 12 مشال راډیو ته ویلي چې پر ګوند له بهره فشارونه ډېر وو.
بهرني پرشر زیات، جمهوریت او جمهوري قوتونه او د human rights خبرې کولو والا اش هاته کولو کوششونه کیږي چې لکه اواز دې څوک نو چتای فلانه به خپه شي. دغه دا پریشرز په پولیټیکل پارټیز، په هرې پولیټیکل پارټی دا په ان پی هم ده. زه اوس هم ځان ته د بادخان پیروکار خپل سټرګل به اکه سه جاری ساتو.
افراسیاب خټک بیا پر خپل ټویټر پاڼې د دغه پریکړې په خبرګون کې ویلي چې سیاسي کارکونکي په بینصافي له ګوند ایستل کېدای سي، خو له سیاست یې څوک نه سي ایستلای. ښاغلی خټک همدارس له خپلو ملګرو مننه کړي چې په دې شبه کې یې ترڅنګ ولاړ دي او ټینګار یې کړی چې د ظلم ناخوالو پر ضد به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی دواړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړ او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پوځ پر پالیسیو انتقاد کاوه. له بلې خوا د عوامي نېشنل ګوند تر دې اقدام وروسته د دغه ګوند مرکزی مرستیالی جمیله ګیلانی هم د اعتراض په ډول خپلې دندې استعفا وکړه. جمیله ګیلانی وای دوی د مرکزی شورا په غونډه کې واضح خبرې کولې او دای ویلي چې ګوند له خپل اصلي دریځه اوښته دی چې د ګوند مشر غوسه یې پرولې ده. د دونی ورد چې په ټولنیزو رسنیو کې د عوامي نېشنل ګوند ډیری پلویانو او د دوړو مشرانو خواخوږي د ګوند دغه پریکړه غندلې او تورې لګولې چې عوامي نېشنل ګوند خپل مهم غړي د سیاسي ګټو قرباني کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جن اوریدونکو مکتای سیمسون را لګلی له غیډلې نورزی له دلارام لیکلی صلح غواړم د اسلام په چوکاټ کې سره د ابرو عزت وکیل ساحل پنجوي لیکلی صلح غواړو خصوصا پزاره نه راځي امریکا د طالبان وز پی او بیا طالبان صلح کوي. محمد حسن خراسانی له تخار لیکلی ک د سیم او نړی هیوادونه په افغانستان کې لم داخلو لاس واخلي حتمان به سراسري صلح راشي. حکمت الله مینوال له زابل لیکلی دی ک امریکا صلح غواړي نو افغانان پر قیمت ورته تیار دي انتخابات خو دې او وزنږي. تاسو هم کولای شئ موږ ته سمسونه راوستوي له افغان بسیمت سواتلس نه کار واخلئ لنډ لیکلي پیغامونه راوستوي چې خبرې کو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ورزو لنډ خبرونو ته فرشته جلال زیده خبرونه وایي.
ارګنن د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ځنډ امکان رد کړ. د جمهور رئیس ویاند ویل د ملي یووالي حکومت متحد دی چې د جمهوریت ریاست ټاکنې له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم ترسره کړي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باسنن پر ټویټر لیکلي چې د انتخاباتو د وخت ټاکل په افغانانو پورې اړه لري او امریکایي په هر حالت کې ملاتړ ته تیار ده. جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا په جانز هاپکینز پوهنتون کې محصلانو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی چې په افغانستان کې جګړه طالبان نسی ګټلای. شغلی غنی پرون په دغه ویډیو کانفرنس کې ویلي دي چې د هغه طالبان چې د حکومت نامشروع ګڼي مخامخ خبرو ته حاضر شوی دي. په ننګرهار کې نن په 14 کې یو سړی وژل شوی او یو لسنه زخمیان شوی دي. د حملې مسولیت چانه د اخیستای د ننګرهار د والی ویاند ویلي چې چاودنه د چاودونکو مواد په وسره چې موټر کې زبرځای شوی وو. په تاجکستان کې پټې سرچینې وایي د هغه هیواد د شمالي ولایت خوجن په وزندان کې د نشټې لامله د وژل شوو زندانیانو شمیر 50 دی. د نومبر په 1 د خوجن په وزندان کې د بلوا خبر خپور شو. د تاجکستان حکومت په دې اړه د ډیرو معلوماتو خپرولو ډډه کړې ده. او د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی وایي له روسیې له وتلو منع شوی. د اروپا د بشري حقوقو محکمه به په دې اړه پریکړه کوي چې د روسیې حکومت د 2012 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو پر اساس توقيف او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقوقو تیری کړی. الکسی نوالنی د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د حکم درویدو لپاره ستراسبورګ ته روان.
د خبرونو تفصیل له ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر ولس کلنو کومره فوټبال مل لوبغاړي د سوبرټو کپ سیالیو په لړ کې د تمبل نړو لوبغاړي ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو یو لس کلونه وکړل خو د تمبل نړو لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نشول او لوبه یو لس د صفر په وړاندې بایلوده. د افغانستان لپاره علي او سمیر سمندري درې درې ګولونه، نومان ولی زاده، شکیب علي بابا، شبیر او روحلا بیا یو یو ګول وکړ. د سوبرټو کپ فوټبال سیالۍ هر کال په مختلفو سیمه کټګوریو کې په هند که ترسره کیږي چې سلوي خاصي اروپایي لوبغاړي پکې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان تر ولس کلنو کومره ځوانانو فوټبال لوبغاړي په خپل وروستي ګروپي لوبه کې نن د هند د نوریا ویډال لوبغاړي په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د افغانستان د هندبال مل لوبغاړي ټاکنیز سیالۍ د کابل کلب په تلولۍ سره پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه سیالیو کې د مرکز کابل او ولایتونو نه شاوخوا 200 لوبغاړو د بیلابیلو کلبونو په ترکیب کې ګډون کړی و. په دغه سیالیو پایلو باندې کابل کلب او پولي ټکنیک لوبغاړو ترمنځ شو چې د 15 په نتیجه سره د کابل کلب په بریا سره پای ته ورسېده. له دغه سیالیو نه 15 غوره سری د هندبال غوروي کمیټې لخوا د افغانستان د هندبال مل لوبغاړي ته غوره شوې. د چې له دوړاندې د خزینه هندبال مل لوبغاړي ټاکنیز سیالي د هدایت کلب په تلولۍ پای ته رسیدلې وي. او ازادي رادیو نن د کرکټ بورډ وین فريدو تک تستنګ ورکړ. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر حمید مومن د دغه ستنلیک د ورکړ پر مهال ویل چې خاغلی هوتک د افغان کرکټ په اړه پر بیلابیلو موضوعاتو په خپل وخت له رسنیو په ځانګړي ډول ازادي رادیو سره معلومات شریک کړي دي. خاغلی مومن د نوموړي د هڅې وستایل او ویل چې دا له دندې او مسؤلیت سره د هغه مینه او له رسنیو سره د ښو اړیکو همکاري او ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې خاغلی هوتک د نوموړي د ستایلو له امله د ازادي رادیو له مشرتابه مننه وکړه او د لا همکاریو ډاډ ورکړ. فرید هوتک له 13 کلونو راهیسې د افغانستان په کرکټ بورډ کې د ویان او رسنیو د برخې د کارکوونکو په توګه کار کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندوز په ګډون ممکن د یو شمېر نورو ولایتونو رایې بیا وشمېرل شي. دا خبره د کمیسیون ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته کړې. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی چې تر هغې وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د رایو شمېرنې د مرکزونو په اړه جدي شکایتونه موجود دي او ممکن چې رایې بیا وشمېرل سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست که څه هم د ټولو دغو مرکزونو په اړه معلومات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د کندوز ولایت د انتخاباتي مرکزونو په اړه زیات شکایتونه موجود دي.
اټکل نشو کولای ځکه چې معلوم نه دي، اما په وخت زمان سره معلومات اتمن شریکو. د کندوز په اړه چې مې خبره کړې شکایتونه موجود دي، احتمال د دې موجود دی چې کندوز ځینې مرکزونه هم
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل او پنجشیر ولایتونو د رایو بشپړ او دغه شان د یو شمېر نورو ولایتونو د ځینو مرکزونو د رایو بیا شمېرلو پریکړه کړې وه. د ولسي جرګې د میزان د 28مې، 29مې او همدا شان د عقرب د 15مې انتخاباتو په اړه زیات شکایتونه موجود دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسي جرګې د 230 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دویمه او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په 10مه نیټه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان وایي چې تر اوسه د 10 ولایتونو د بایومیټریک معلومات سرور ته داخل شوي او دغه پروسه به په کم وخت کې بشپړه سي. میرزا محمد حق پر زیاتوي چې د کمیسیون کارونه له محل ویش سره سم پر مخ ځي او په اعلان شوي وخت سره به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د حقوق خزو د ژوند ترخی کیسی او روچی د واده په لومړی شپه د جنسي اړیکې له کبله وژل شوی یا زوري دی لیدیم.
په خاطر ام بستر شدن فوت کرده بود.
جوې د واده کوم ته وډارې شم ډیره ته د شما ویری دل
د خبره تر ډاکټر را رسیده خونریزی لره له درد درلود.
د خونریزیګان ډیری وخت یا وخت د پیټرسي سبب د مرګ کېږي.
کوم عمر کې جلې لته بي اړه واده کول ته چمتو ده. کله د واده په لومړی شپه لتاوتری خواله ډکه اړیکه ونیول شي نو رواني او روحي اغیزې کوم دي او د خځې خاوند په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري؟ اسلام په دې اړه څه وایي او د حل لارې څه دي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. په خبرونه کې د راپور ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټر مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشي.
په نورو هیوادونو کې د اکثره جوړو لپاره د نوي ژوند پایل د خوشحالۍ شي بيوي او په خوښۍ سره یې پیلوي. هغه ژوند چې وروسته له ډیرو کلونو یې د مینې خواږه یادېږي. ارواپوهان وایي تر واده وروسته د ښځې او خاوند اړیکه تر ټولو مهمه مسأله ده چې په ګډ ژوند کې باید پرې غور وشي او ډیر وخت د دې اړیکې د ښه ساتلو لپاره تیر کړی شي. دوی وایي هغه جوړې بریالۍ دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ خپلې جسمي، عاطفي او جنسی اړیکې هم ښه وساتي او د نړۍ په اکثره نورو هیوادونو کې مخکې له دې چې هلک او نجلۍ د واده ورځ وټاکي هغوی ته د جنسی او عاطفي مسایلو په اړه سلا مشورې ورکول کیږي چې په ځینو سیمو کې یو شمېر بنسټونه هم په دې برخه کې فعال دي. خو په افغانستان کې له دې کبله چې د یو حساسیت پراوونکي او د شرم وړ مسأله شمېرل کیږي، اکثره ځوانان تر واده وروسته د خپلو جنسی اړیکو د تنظیم لپاره پلان او برنامې نه لري چې آن کله کله د ناسمو باورونو له کبله د واده په شپه یا ښځې شدید جراحت ویني یا خپل ژوند له لاسه ورکوي. که څه هم د افغانستان په مدني قانون کې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 کاله د واده عمر ټاکل شوی او د کم عمره ماشومانو واده جواز نه لري، خو کله ناکله ماشومې نجونې هم د واده په جامو سینګاریږي. ډاکټران په دې اند دي چې ماشوم انجونې نه یوازې تر واده وروسته جنسي اړیکه نشي زغملی، بلکې اکثره یې د مرګ سبب هم کیدای شي. په دې وروستیو کې د فاریاب ولایت د پښتونکور په ولسوالۍ کې د زهرا په نوم یوه لس کلن نجلۍ د واده په لومړۍ شپه د شدید مقاربت له کبله مړه شوې ده. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس اغلې شریفه عظیمی وایي د دغې قضیې په تړاو تر اوسه د زهرا پلار او خاوند د پولیسو لخوا نیول شوي.
دا انجلی کم عمره ده او د واده په شپه د همبستری له کبله مړه شوې ده. د زهرا پلار او خاوند پولیسو نیولی او د انجلی مور او هغه ملایمان پسې چې نکاح یې تړلې وه جلب استول شوی او ډېر ژر به د قانون منګول ته
د افغانستان د جزا کوډ د شپږ سوه اته دېرش او شپږ سوه نهه دېرش مادو په اساس که چیرې یو نارینه له قانوني سنخ کته شخص سره جنسي مقاربت ترسره کړي، د هغه عمل جنسي تیری بلل کیږي او د مجني علیه یا متضرر رضایت د اعتبار وړ نه دی، او که چیرې د دغه تجاوز پر مهال متضرر ومري نو مرتکب په اعدام محکومیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو کلونو کې دغه ډول زیاتې پیښې ثبت کړي چې لوی علت یې د عامه پوهاوي کموالی په ګوته شوی. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي څو میاشتې مخکې یې په بادغیس ولایت کې هم یوه ورته پیښه ثبت کړې وه چې یوه اووه کلن نجلۍ د واده په شپه د تاوتریخوالي له کبله وژل شوې وه.
تر دې وړاندې مو د ښځو د وژنو ډېرې پیښې ثبت کړې. یوازې په 1996 لمریز کال کې 270 پیښې وې او هغه قضیې هم زیاتې پیښې چې د واده په لومړۍ شپه ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي. څو میاشتې مخکې مو په بادغیس ولایت کې همداسې یوه پیښه درلوده، خو د خلکو یوازینۍ ستونزه دا ده چې دا یوه حساسیت پاروونکې موضوع بولي، نو ځکه دې ته زړه نښه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. دوی نه یوازې دغه ډول پیښې نه ثبتوي، بلکې اکثره وخت د پټولو هڅه کوي.
مطالعه میکنن کې اینا قضایر کتمان بکنن.
که څه هم په افغانستان کې د واده په لومړۍ شپې د نارینه و ناسم چلند ډېری ښځې قرباني کړي، خو بیا هم دغه ترخې کیسې پای ته نه رسیږي. 45 کلنه شفیقه هغه ښځه ده چې په 14 کلنۍ کې واده شوې. هغه وایي د واده په شپه له خپل خاوند ډیره ویریدلې وه او ترې لرې تښتېده، نو ځکه یې خاوند ورته په قهر شوی و او په سر یې په لرګي ووهله تر دې چې بېسېکه شوه. شفیقه وایي وروسته له هغه نه ده پوه شوې چې خاوند یې څنګه ورسره اړیکه نیولې وه چې خبره یې تر عملیات او روغتونه ورسېده.
توره واړه ولا په دې سری وال مته زه په دې واچا ولا زوب شوم دا به نه شوم خو چې ته مې وکړه نو سه پری وته کرکه مې کې چې دا را پیا چې را ته خدای ته وبه مې دې ته را
که څه هم د واده په لومړی شپه ورځو کې یوانجلی د خوند په کور کې لا بلد شوی نیوي او د ډار او ویرې احساس کوي، خو د واده په لومړی شپه د خوند نامناسب رفتار د هغې ژوند نور هم تریخولی شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي فرشته هم د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
زموږ یو نږدې دوستان هغوی چې کله په پکتیا کې واده وکړ نور چونجلۍ آګاهي نه لرله، له هغې ممانعت کوو چې ما ته مه رانږدې کېږه. هلک زور نه کار اخیستی و، د نجلۍ سره یې زور زیاتی کړی و. هغه ته د خبرې تر ډاکتره ورسېده، خونریزي لرله، درد یې درلود او بدوخته نه بیا نجلۍ ته همدغه خبرې ټول عمر تانه ورکول کېږي چې تا داسې نخرې کړې وې، داسې کارونه دې کړي وو.
په افغاني ټولنه کې کله کله ځینې ناسم باورونه نارینه دې ته مجبوروي چې باید د واده په لومړۍ شپه له خپلې مېرمنې سره اړیکه ونیسي، او که چیرې داسې ونه شي نو خپلوان یې پسې ناسمې خبرې کوي او پیغور ورکوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سما وایي
زموږ په خپلوان کې البته چې جنۍ د واده په شپه عادت محور درلود، کله چې خاوند خبرېږي د واده په شپه چې د عادت محور لري نو هغه ورباندې ډېر پقاري، ډېر وهي، ټکی وایي چې زه اوس خلکو ته بس ځواب ورکم.
که چیرې ځینې کسان له خپلې مېرمنې سره د واده په لومړۍ شپه له تاوتریخوالي ډکه جنسي نظری کې نیسی نو روحي او رواني اغیزې څه کېدای شي او دغه شپه د دوی په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري. په اړه د ارواپوه ډاکټر جمشید رسا خبرو ته غوږ شئ.
که چیرې جنسي اړیکه خني اول شی چې منځته راځي تنفر منځته راځي، چې نور مثلا ښځه ځان قرباني ګڼي همیشه، هر وخت چې دا اړیکه برقرار کی دا تجاوز فکر کوي، پسته پسته هم داسې بی تفاوتي منځته راځي، د میړه په باره کې بی تفاوت کیږي، کینه او تنفر پیدا کیږي، ځینې وخت بد چلند پیدا کیږي، جوهر خفګان پکې پیدا کیږي، استرس پیدا کیږي، ځینې وخت سایکوسوماتیک دردونه پیدا کیږي، مثلا په جسم کې دردونه دي ولی ریشه یې اسید رواني ده، او ځینې وخت بیخی د کورنۍ او ژوند نظر توریږي، ځینې وخت خودکشی ته تصمیم نیسی. یعنی په هر طریق دا تلاش کی چې دا مثلا صمیمی روابط د منځلار شي چې دا جنسی اړیکه په کیس برقرار نشي.
ځینې کسان هم شته چې د ارواپوهانو د خبرې منی او د خپل آرام ژوند په لټه کې وي. په اړه د پکتیا اوسیدونکو فرشته وای:
ما ورور چې اوس دغه یو میاشت کې تقریبا واده کړی د خپل ښځې ته 15 ورځې وخت ورکړی، یعنی نور هم ورکاو کده، تر څو ویل چې دا نجلۍ له ما سره لږ راحته سي زه ور سره راحته اوسم. هماغه و چې کله مې ورندار قصه کوي وای درته چې هر کله زه تاته نږدې سم او ته ونه ډارسوې زه هغه وخت له تا سره قرابت کوم. نو داسې ځوان کې ډېره ښه بیا نجلۍ هم له خپل ځوان نه خوند اخلي او وایي چې واده وکړم ځوان مې نه خرابېږي، ارزښت مې نه کمیږي.
دوری مولوی محمد الله سید زاده وی: اسلام په هر اړیکه کې مینې او صمیمیت ته لومړیتوب ورکړی او هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې میرمنې سره په زور او اکراه اړیکه ونیسي.
خدای مکړه د اسلام په سپیڅلي او مقدس دین کې د ښځو په مقابل کې د میړو له طرفه تاوتریخوالی وشي یا په مشقت کې واقع شي، که هغه په ټیټ عمر کې وي باید چې هغې ته مهلت ورکړل شي تر څو هغه بلوغ ته ورسیږي، او هغه که په جګ عمر کې وي همغسې رویه باید ورسره وشي. د میړه او د ښځې ترمنځ د میړه له خوا نه د تاوتریخوالي په هکله اسلام مقدس او سپیڅلي دین په کلکه مسلمان منع کړی ده. دا د دې په خاطر چې دوی د ژوند له ډېرو ناخوالو سره مخ کیږي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شئ.
لته به اړخه په کوم عمر کې نجونې د ته آماده دي چې واده وکړي او جنسي اړیکه ولري؟ کچیرې د واده لومړی شپې اړیکه له خوشونته ډکوي نو خځې له کوم ناروغیو سره مخ کولای شي؟ آیا نامناسبه اړیکه خځه د مور کېدو له حق محرومولی شي؟ او په کوم صورت کې جنسي اړیکه د خزو په مرګ تمامېدای شي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی د نسایي ولادي متخصصې ډاکټر فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
امرخیل صاحب ډېره زیاته مننه چې بیا هم موږ ته مو وخت راکړ. که په لومړي سر کې په دې وخت کې کېږو چې نجلۍ په کوم سن کې دې ته آماده وي چې جنسي اړیکه ولري یا واده وکړي؟
لاینکه توبته خطرین سن پس له 13 کلو ده، له 13 تر 22 پورې، یعنی خپله 13 نه له 13 بعد تر 22 دا ډېر ښه سن ده. په دې سن کې ټول اعضا خپل رشد ته رسېدلي دي، یعنی عضویت عمتام آمادګي لري، دلته حتی له پوستکی نیولې تر ټول آزاد وضعیت تر ټولو هورمونو بلا سویه هماغه نورمال حالت ساتي. او په عین زمان کې له نگاه د هډوکو نه د هډوکو باید مستحکم وي او کلک وي، تبابت کولای شي ته جذب.
که چیرې د واده په لومړۍ شپه د یوې نجلۍ سره ناسم رفتار وشي او له خشونته کار واخیستل شي، په دغه صورت کې دغه نجلۍ ته څه ستونزې پېښولی شي؟
په لومړي سر کې دا باید ووایو چې اوله شپه د واده یا په اصطلاح په هر سن کې چې یوه نجلۍ وي، چې اتلسو ټیټه وي یا پورته وي، دې سره ناسم سلوک کول سبب د ډیرو لوی لوی مریضانو حتی سبب د مرګ دی کېدای شي. که دغه حالت په ډیر خشونت سره مخه ته لاړ شي سبب د دې کېدای شي چې ډیرې شدید خونریزیګانې څیرې کېدل د هر قسمت د عضویت، حتی دغه څیرې کېدل ډیر وړاندې ځي او رحم ته رسیږي، د رحم د څیرې کېدو سبب کېږي. پس له هغه که دا ډاکټر ته ورځي او دا صحابه ته ګنډل کېږي، هم په آینده کې امکان لري چې سبب د دې شي چې خپله د رحم خوله سره سریخ شي او دا هیڅ وخت مور نه شي. امکان لري سبب د دې چې په یو شریان باندې یا په یو غټه اویا باندې برابر سي او ډیره شدید خونریزي وکړي، دغه خونریزيګان ډېری وخت سبب د مرګ کېدای شي.
په پای کې که چېرې تاسو ووایئ چې خاوند کوم رفتار د واده په لومړۍ شپه اختیار کړي تر څو وکولای شي چې شي وساله ماډی کولری او میرمن باید سونکی
لا اول سره لمیرمن شروع کو میرمن اول نکاد فامیل باید آماده سی مثلا مورده مور باید ټول توضیحات تخپل لور ته ورکړي دغه مشکلات ست دغه پرابلم نه دغه لار ده هلګه خوان باید د هر نگان آماده کړي مثلا خوان کولای سیسه دته د همدغه رابطه مزایا او بدواله د ټول تشریق هغه زمان چې خوان وکولای ست نگاه ذهنی آماده کړ دغه مشکلات هیڅ وخت وجود نه لري.
په همدې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما وږمې جبار خیل درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
غواوریدونکو سلام، بیا ژمای راغی او د برق مزام په کمیدو ده. لکه د نور کلبه سګنای ژمایم برق نوی خو بلونه به نغ نغ درازی او د غلو چارواکیو د قرضداري کوسور به لخوارانو باسي. سړی به کومه خوا و ژړی د برق که د امنیت او که د بینظمۍ او غلا. د خپرونې په پیل کې مو د تقلبي او پاکو رایو د بیلولو محصول سره مرکه درته کړې ده چې معلومه شي پاکې او ناپاکې رایې په چغل، میده بیز او که په غلبیل سره بیلوي.
خانو کدا راته ووایې چې آخر به رایې څه ډول سره پاکوئ؟
پاکوو به یو نو، پاکې به یو خوږ دو او ناپاکې بله خوا.
څنګه به یې وپېژنئ چې پاکې کومې دي او ناپاکې کومې دي؟
له لرې معلومېږي، د پاکو ناپاکو فرق وړوند هم کولی شي.
مثلا څه ډول؟
یو خو بایومیتریک شوي دي او بل نه دي بایومیتریک شوي. څه نورې په لیست کې لیکل شوي دي، څه ترې پاتې هم دي، څه په اوله ورځ اچول شوي او څه په دوهمه ورځ. نو دا ټولې به سره بیلوو.
چې سره بیلې مو کړې بیا یې څنګه کوئ؟
بیا یې شمېرو.
چې ومو شمېرلې بیا یې څنګه کوئ؟
بیا یې ځینې قرنطین کوو او ځینې نه کوو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې پاکې او جعلي رایې سره جدا کړو او د چا حق ونه خوړل شي.
دغه کار د کوم معیار له مخې کوئ؟
د نړیوال معیار له مخې.
مثلا څه ډول؟
مثلا پاکې رایې شمېرو او ورته لیکو چې پاکې رایې، او مردارې رایې هم شمېرو او ورته لیکو چې مردارې رایې. او د دوی ترمنځ داسې رایې چې نه د پاکو ګمان پې کېږي او نه د مردارو، نو دا هم قرنطین کوو چې پاکې شي.
ډېر خلکو شکایت کوو چې د بایومیتریک آلو بیتری نه درلودې، دا ولې؟
مونږ خو ورسره اخیستې وې، کچا بیرته ترې ایستلې وي او خرڅې کړې وي، څه نشم ویلی.
بل خلکو شکایت کوو چې سایټونه او مرکزونه ناوخته خلاص شول او ناوخته کار پیل کړ، دا ولې؟
دا خو ځکه چې له انتخاباتو مخکې ډېرې بدې اوازې خورې شوې چې مخالفین حملې کوي، بمونه چوي او نور خطرونه به وي. نو د زیاترو مرکزونو او سایټونو مامورین ناوخته لاړل، د دې لپاره چې وګوري چاودنې کېږي او که نه، امنیت د ډاډ وړ دی او که نه.
ښه نو دا علت و؟
هو، ځان ساتل هم فرض دي.
نو هغه رایه چونکي چې کتار کتار ولاړو، دوی له هغوی نه زیات و؟
زیات به نه و، خو هر سړي ته ځان له نورو زیات ښکاري او احتیاط ورسره کوي.
نو د یو مسؤول په حیث دغه انتخابات څه ډول ارزیابي کوئ؟
ښه، ډېرو خلکو ګډون پکې وکاو خو مشکلات هم و.
نو چې مشکلاتو بیا ښه پسه شول؟
ښه په دې شول چې صندوقونه ټک شول، ناظرانو ناظري وکړه، خبریالانو خبریالي وکړه، د بایومیتریک خریداري وشوه، خیر ډېرې پیسې پکې ښکته او پورته شوې. دا ټول ښه پوینټونه وو.
نو ترې راضي یې؟
هو، سل فیصده. په دې پسې د جمهوري ریاست د څوکۍ پیلوو.
هغه به ممدا ډول وي؟
نه، کوشش کوو چې د بایومیتریک دستګاه او بیټرۍ خرابې نه وي او د هر چا لاس ته ورسیږي.
نو لوی او واړه ائتلافونه خو اعتراض کوي چې نه یې منو.
د لوی ائتلافونو د لوی خلکو زامن کامیابیږي او چې هغوی کامیاب شول خبره غلې پاتې کېږي. او که بیا هم وړو ائتلافونو څه غالمغال کوو، سره غلې به یې کړو. که دې موږ ونه منې، بیا یې لوی ائتلافونه غلې کوي.
ځکه چې
ولی د انتخاباتو کمیسون ته نږدې 14 نوښوه
ځکه چې ناکام کاندیدان د اعتراض لپاره هلته راټول نشي.
ولی کاندیدان چپه خوله دي
ځکه چې کمزوري پوهیږي چې ناکام دي او زوروري وایي که غږ پورته کړو ناکام ونه کی.
ولی اول رستورانتونه ډیر جوړیدل اوس روغتونونه
ځکه چې اول د ډالرو سیندونه بایدل نو د رستورانت مشتریان ډیر شول او اوس چې د ډالرو وچکالی شوه ناروغي او تشویشونه زیات شول روغتون ورته پکار دی.
ولی پخوا هلکان غوښتل نجونې په ځان مایین کړي خو اوس نجونې کوشش کوي چې هلکان په ځان مایین کړي
ځکه چې پخوا خلکو هندي ډرامې او فلمونه کتل او اوس ترکیه او انګریزي ډرامې ګوري.
ولی پخوا پرزی ویل رواج وو
ځکه چې غریبي وه زړه ته یې په همدې تسکین ورکاوه.
چې ګټونکي او ناکامه کاندیدان معلومیږي د ډیرو په ماغزه سر تتللی وي خو یو نیم سر له اوسه معلوم دی چې مزه یې نشته لکه داسې.
والا کانرګوله
څه وایې واده
سبا ته مې د وکیل زوم کره ورواله چې څه شی را سره ور وړو.
مورې لیکلی به څه شی ور وړې هلته ښار دی هر څه شته.
یو خو به هغه غټ چرګ په ژیړو غوړو کې ورته سور کړم او بل به هغه د تا چرګ ژوندی ور وړم. سل دانې مې هګۍ ټولې کړي دي هغه به م ور وړم. لږ نینې به ورته وکړم. لږ مې مایچې ورته ساتلې دي هغه یوه خلته چکه به م ور وړم او لږ به کوچ را سره یوسم.
د څه لپاره ووادې هغه څه شی درته رالیږلی دي چې دغه د موږ ټول لاثبوت ور وړې پاګی پسې مسترګې وځي. یو ورځ دې یو دانه راته پخه نکړه او اوس هغه ته سل دانه وروړي.
وکم اقله وکیل بسی بیا به تا چیرې مقرر کی یوه تنخوا دې دغه ټول شیان کیږي.
وکالت به په خوب کې هم ونه ویني وای هیڅ رایې نه دی وړي. آن هغه کور والای چې ورته اچولی دي هغه هم نه دی راختلی.
نو څنګه نه دی ورسره راختلی؟
څه خبر یم د نیمو کاندیدانو همدغسې سوي دي او نور واده نور وکیل مه ورته وایه شرم دی چې هر وخت د رښتیا وکیل شو بیا یې ورته ووایه.
وزویه مور خو یې په همغه اوله ورځ ویل چې وکیل زوی مې.
د مور په خبرو پسې مه ګرځه هغه چې د اوښ په پچه وخیزي بخارا ویني.
مورې لالا مې رښتیا وایي تر اوسه خو لا نه دی معلوم چې کامیاب به شي که نه خو ټول وایي چې آخې مې بیخي رایه نه ده ګټلې.
دا ولې؟
مورې غریب سړی و برګ سپای هسې ځان کاندید کړ کله څوک پیژني کله څوک لري. دا ځینې خپلوانو هم چې له شر مرایه ورته واچوله خو لاله مې وایي چې هغه رایم نه دی ورته راختلې.
ادې مې هسې لګیا ده دغه چرګانو هګۍ چې په ما وخوري بې وکالته یې کور له هر څه ور ډکوم.
چې نه کامیابیږي نو په بلا یې وهم هیڅ نه ورځم.
و بیا یې که افسوس ته ورتللې ور به شو.
د څه شی افسوس ته یې؟
د ناکامۍ افسوس ته یې د هغو غټو غټو عکسونو د څیریدو افسوس ته یې.
پردي خلک یې نظران کړي وو په ما یې ډاکم ونه خوړه.
ځه په نظرې کې به یې څه درکړي وو اسې به سرګردانه وې.
ناوله سړي ته ګیله ودرېږي وادي رښتیا نه وایم.
ځه لاله خدای مهربانه دی چې یو وخت تا وکیل کړي.
دا ځل له خیره سره ځان کاندیدوم که نور څه نه وي نوم خو به مې وي.
هغو نورو کاندیدانو د نظرې پیسې درکړې؟
نه وایي رایې مو نه دي وړي د څه شي پیسې درکړو.
نو تاسو خو یې د رایې زامنان نه وایي؟
ناظران ورته راټولېږي وایي چې پیسې یې رانه کړې ټول یې رانیسو او ښه یې ډبو لکه د پلار او نیکه مزدورانې چې یو.
کدال و زوم به مې مښه وهلو ډبول وخوري بیا به مې نو لور خوارکۍ ټکر ورکوي.
اوس دغه برک شیرم واوري
عجیبه وخت راغی، عجیبه مینه شولی. اوس په یو دوه مینو د سړی زړه نه یخیږي، اوس په یو دوه مینو د سړی زړه نه یخیږي چې واته یا نهلس نه وي، او هر یوې د فرهاد په سویا او د مجنون په سویا تر پسې مړ نه وي. وای میان نه لرم، وای میان نه لرم، وای عاشق نه لرم. عجیبه وخت راغی، عجیبه مینې شولی. اوس په یو دوه معشوقو د عاشق تللی زړه چاته عاشق نه ښکاري. اوس په یو دوه معشوقو د عاشق تللی زړه چاته عاشق نه ښکاري چې واته معشوقې یا نه لس نه وي، او دا هر یوه یې د شیرینۍ په سویا او د لیلا په سویا در پسې ونه ژاړي، او دا هر یوه یې د شیرینۍ په سویا او د لیلا په سویا در پسې ونه ژاړي. وای معشوقه نه لرم. دا د فیسبوک او مسنجر برکت، هم د واتساپ او د وایبر برکت. په عاشقۍ لویدلی، په عاشقۍ لویدلی.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 44 یاویا، کندهار 22.